السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې ماخامنۍ خبري مجله کې
طالبان وایي ملګرو ملتونو کې د دوی له استازي پرته بل څوک د افغانستان په اړه خبرې نشي کولی. ملګرو ملتونو بیا د پخواني حکومت استازي خبرو ته ورغوښتی. دا څه ډول پرېکړه ده؟
د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري، سیاسي جنبه لري.
د کونړ د سرکانو اوسیدونکي د پاکستان توغندیزو بریدونو په تنګ کړي.
ډېرې سختې مرمۍ را روان دي د پاکستان له لوري. د غریزه منطقه د پوشکورونتین زیان رسولی دی او هغه خلک ټول مجوس له لاندې هوارې ته راښکته شو.
او هلمندیان جګړه کې د ورانو شویو کورونو تاوان غواړي.
زما خپل کلي ته دغه نه تاوان رسېدلی دی چې زما په کلي کې ولاړه لوټه نشته. که هر څه دي په دغه جنګو کې د بین کلي.
د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو.
د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی فیسبوک پاڼه حق سوی ده. په بلجیم کې د افغانستان سفارت وایي چې د دوی پر ودانۍ حمله سوی ده. هنګری او روسیې د طبیعي ګازو د انتقال نوی تړون لاسلیک کړ. د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټویټ کې ویل سوي چې د شغلی غنی د فیسبوک رسمي پاڼه له پرون راهیسې حق سوی ده. دا خبر وروسته له هغې وسوه چې د محمد اشرف غنی د فیسبوک پر پاڼه نن په یو مطلب کې پر دې انتقاد سوی و چې د افغانستان په استازیتوب ولې نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته غلام محمد اسحق زی وینا کوي. د فیسبوک په دغه مطلب کې چې وروسته لرې کړی سو، د شغلی غنی له قوله ویل سوي و نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان له ملت څخه لرې سي، باید له اوسني حکومت سره تعامل او ورسره مرستې وکړي. مخکنی ولسمشر محمد اشرف افغانی ته نږدې سرچینو هم ویلي چې د هغه د فیسبوک رسمي پاڼه د دوی له کنټرول وتلې او په کې خپاره شوي مطالب د اعتبار وړ نه دي. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد لا هم دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ایوان کورچوک د ملګرو ملتونو له عمومي استنبلۍ له ستنېدو وروسته نن په پلازمینه براتسلاوا کې یوه کنفرانس ته دا خبره وکړه.
طالبان پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. موږ هم د دوی پر رسمیت پیژندلو ته چمتو نه یو، خو طالبان هغه ډله وه چې د امریکا متحدو ایالاتونو په 2019 کال کې ورسره تر خاصو شرایطو لاندې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موافقه وکړه.
طالبانو چې د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او وروسته یې خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه، تر اوسه یې حکومت د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. یان ایګلند چې نن په کابل کې دی په یو اعلامیه کې ویلي د پیسو د نشټوالي له کبله شایي یوه ورځ دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ شي. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي ویلي په افغانستان کې له ګڼو داسې کورنیو سره کتلي چې یوازې په چایو او یوې ګولۍ وچه ډوډۍ گزاره ده. د ناروې د کډوالو شورا د سرمنشي په خبره کې په افغانستان کې اقتصاد له سقوط سره مخامخ شو، زیات اساسي خدمات به هم نور نوي او بشري اړتیاوې به لا پسې زیاتیسی. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د افغانستان سفارت وایي د دوی ودانۍ ته شپږ تنه بلواګر په زور ننوتلي او هڅه یې کړې ده چې د دوی ځینې مهم اسناد ترلاسه کړي. دغه سفارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو چې ځانونه د ډیموکرات افغانستان وګړي بولي، سهار وختي تیاره مهال د سفارت پر ودانۍ حمله کړې ده. د سفارت په اعلامیه کې ویلي سوي چې دغو کسانو د سفارت دروازې او کړکۍ هم ماتې کړي او ساتونکي په چړې ګوښلي دي. په بلجیم کې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې ویلي سفیر هڅه وکړه له دغو کسانو سره خبرې وکړي، خو د سو تر مداخله وروسته دغه کسانی ولسی ویډیو تر اوسه معلومه نه ده چې دغه حمله کوونکی څوک دی او آیا رسمن تورنسی ویډی او کڅنګه. په پام کې ده په جرمني کې نن څلور ګوندونه د بالقوه ائتلافي حکومت پر تشکیل خبرو تکشینی. تر دې څو ساعته مخکې د پرونیو عمومي ټاکنو وروستیو نتیجو وشوه چې کین اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند تر واکمن محافظه کار اتحاد چې انګلا مرکل یې مشري کوي یو څه مخکې دی. د لومړنیو نتایجو له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند په سولې کې 25.5 او محافظه کار اتحاد څه باندې 24% رایې ګټلې دي. صدارت د سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید اولاف شولتس نن په برلین کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې ویل.
رایه ورکوونکو په ښکاره خبرې کړي او ویلي دي چې څوک باید نوې کابینه جوړه کړي. دوی د دریو ګوندونو سوسیال ډیموکرات، زرغون ګوند او د آزاد ډیموکرات ګوند ملاتړ کړی دی. دا زموږ د خلکو څرګند لیوالتیا ښیي او هغه دا چې نوی حکومت باید د دغو دریو ګوندونو لخوا رهبري شي.
دوړو لوري ادعا کړې چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره یې کافي رایې ګټلې دي، خو د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي. هنګري د روسیې له دولتي شرکت ګاز پروم سره د طبیعي ګازو د ارزې نوی اوږد مهاله تړون لاسلیک کړ. دغه تړون نن د روسیې د دولتي شرکت ګاز پروم او د ام وی ام په نوم د هنګري د انرژي شرکت د اجرایه مدیرانو ترمنځ د هنګري په بهرنیو چارو وزارت کې لاسلیک شو. هنګري تیره میاشت ویلي و چې له مسکو د ګازو د انتقال لپاره د نوي اوږد مهاله تړون له ټولو شرایطو سره موافقه کړې ده. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر د اګست میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې له ګاز پروم سره به دغه تړون د 15 کلونو لپاره وي. ګاز پروم به هنګري ته په کال کې 4.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز لیږدوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وی ایران د هغه توافق لمخې چې دوی اونۍ مخکې سوی د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژنو د پرزو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. دغه ادارې رئیس رافایل ګروسی په یو بیان کې چې پرون خپور سوی ټینګار کړی چې د هغه موافقې چې د دوړو لوریو ترمنځ د سپتمبر پر 12 سوی ټول موارد باید تطبیق شي. د دغه موافقې لمخې ایران اجازه ورکړې چې نړیوال څارونکي کولای شي د دې هېواد د اټومي فعالیتونو په حساسو ځایونو کې څارونکي کمرې ولګوي او څارنې ته دوام ورکړي.
ماخامنۍ خبری مجلې ته غوږ په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو تیره کړې وي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. طالبان وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې یوازې د دوی لخوا معرفي شوی کس د دوی او افغانانو استازولي کولی شي. د دوی په باور اوس ټول افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی او نړۍ اړه ده چې له دوی سره مسؤلانه پر مخ ولاړ شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې نن د ورځې ناوخته د امریکا په وخت له ماسپښین وروسته 3 بجې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحقزی وینا وکړي. طالبانو بیا دې غونډې ته خپل استازی سهیل شاهین نومولی و، خو تر اوسه ملګرو ملتونو د هغه د رد او یا هم منلو په اړه طالبانو ته په رسمي ډول څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په دغه سازمان کې د افغانستان په استازیتوب له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی استازی غلام محمد اسحقزی وینا کوي، طالبانو دې کار ته غبرګون ښودلی. وایي یوازې هغه کس د افغانستان او طالبانو په استازیتوب دې اسمبلۍ ته وینا کولی شي چې د دوی لخوا معرفي شوی وي. د طالبانو د رسنیو دفتر یو غړي بلال کریمی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل نړۍ باید طالبان او د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
ایواز د اسلامي امارات لخوا د ټوک بیماری نو یو هغه کولای چې د افغانانو نمائندګي چې د اوس په افغانستان کې اسلامي امارات واکمن ده داسې یو مقصد چې په ایواز کې چلته دی. نړیوالو ته زموږ هیله دا ده چې مسؤولانه چلند وکړي او د افغانانو حقوق کاغه په ملګرو ملتونو کې وي او که په نورو سازمانونو کې وي هغه ورکړي.
ښاغلی کریمی وایي اوس په افغانستان کې طالبان واکمن دي او نړۍ باید هر څه د نړیوالو اصولو له مخې ترسره کړي. طالبان داسې مهال د غبرګون ښیي چې ټاکل شوې نن دوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحقزی خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپښین د امریکا په وخت به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان دغه استازی عمومي اسمبلې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړی دی. ملګرو ملتونو د طالبانو د لیک ته د هو یا نه ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو ویلي چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې حساسو شرایطو کې د افغانستان نامعلوم برخلیک په دې مهمو غونډو کې د فشار په معنا بولي. د نړیوالو چارپو محب شریف
فکر کوم چې نه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل شوی او نه هغه استازی چې طالبانو معرفي کړ سهیل شاهین د هغه د رسمیاتو اجراءات پای ته رسېدلي وو. فکر کوم چې نړیوالې ټولنې په یو ډول باندې وغوښتل چې په طالبانو د فشار په اساس باندې یا د فشار لپاره دغه کس ته چې د پخواني حکومت استازی وه
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان د استازي د وینا نوبت داسې مهال را رسیږي چې ملګرو ملتونو نورو نړیوالو سازمانونو دغه هیواد کې په زیاتېدونکو بېوزلۍ ورلمخه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان هیله بیا دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کېږي د دوی لاسنیوي ته راودانګي.
و موږ ردل چې طالبان وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې یوازې د دوی لخوا معرفي شوی کس د دوی او د افغانانو استازولي کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن د امریکا په وخت ناوخته چې د افغانستان په وخت ممکن د شپې 12 بجې شي د افغانستان لخوا د پخواني حکومت استازی د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا کوي. ملګرو ملتونو ولې سره له دې چې طالبان ورته خپل کاس معرفي کړی وو د پخواني حکومت استازی ته د خبرو بلنه ورکړې ده. همدا پوښتنه مې لږ وړاندې په بل خبرونه کې د کابل د پانتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صابی صاحب څخه د یوې مرکې په پیل کې وکړه.
خبره خدا ده چې د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري او سیاسی جنبه لري. ایمان یزدرا ولی چې هر چه تا یا هر یو وخت کې په جهان کې چې تغییر راشي او داسې تغییر چې یو قوت راشي او پخوانی نظام سقوط وکړي چې د افغانستان په برخه کې خپله سقوط کړی او استعفا یې نه ده تقدیم کړې او حاکمیت تښتېدلی دی پخوانی. نو اوسنی حاکمیت چې ټول پېژني دغه دوه ورځې مخکې متحده ایالاتو هم یو 2.5 میلیارد ډالره د نړیواله مرسته د مرضونو ورو کولو کرونا په ضد او د بېځایه شوو خلکو چې افغانستان کې بېځایه شوي سرپناه او ډوډۍ نه لري دې دپاره مرستې ومنلې او ازاد یې کړې چې انجیوګانو په واسطه یې مخکې بوځي. نو ملګري ملتونه هم باید په حیث د یو نړیوال بېطرفه سازمان چې د هېوادو په منځ کې د سولې غوښتونکي وي نه د جګړې دغسې فیصلې به هغه اداره د ملګرو ملتو کوي. دا د ملګرو ملتو غړو اکثریت فیصله نه ده چې پخوانی نماینده دې وغږېږي او اوسنی دې نه راځي. دا د اډمنستریشن د یونایټډ نیشن فیصله ده چې دا سیاسي جنبه لري. غواړي فشار راولي د طالبانو باندې چې هغه څه چې دوی غواړي په آینده کې هغوی همغه عملي کړي.
بله او صفای صاحب که چیرته طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکول کیږي او پخوانی حکومت استازي خبري کوي د افغانستان پر حالاتو خصوصا د افغان ولس په ژوند باندې به څه اغیز وي د دوی د نه ګډون؟
دوی ته خو لازم و چې د فعلي حکومت د افغانستان چې طالبان خلاص کړي دوی نماینده ورلېږلی وو رسمي مکتوب ورلېږلی دی باید منلی وای چې خبري وکړي په حالات د خپل وطن بیان کړي او خپل پوزیشن موجوده او د جهان په مقابل کې ومني یا بیان کړي اقلا واضح کړي چې دنیا ته واضح شي. نو دا کار ته یې ونه کړ. هغه یې ممانعت وکړو چې ممانعت یې وکړو د حقوقي لحاظه خو خبره دا ده چې دوی تر آینده پرېکړې پورې د ملګرو ملتو او د دې وجې د حکومت دایمي حکومت راوستل قانون تصیبول ټولې کړنه وروسته یې بیا په فیصله کړې وه چې څوک مني او څوک نه مني. نو د پخواني نماینده خبرې هم غیر قانوني دي. هغه مخالف نظام یا تښتېدلی نظام نماینده دی باید خپله تښتېدلی وای او که نه دی تښتېدلی کار یې پرېښی وای. که نه دی پرېښی باید خبرې ونه کړي امتناع وکړي د خبرو نه.
ښاغلی ساغزی هغه کس دی چې د پخواني حکومت لخوا معرفي شوی د ده دریځ نه هم داسې ښکاري چې دای ملګرو ملتونو ته وایي چې طالبان په رسمیت نه پیژني. دغه تازه څرګندونې او دریځ هم همدغه دی که چیرته ملګري ملتونه د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني یو مطرح نړیوال سازمان دی فکر نه کوي چې د افغانستان له خلکو سره دغه سازمان زیاتای کوي ځکه اوس په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او همدې سازمان او ګڼو نورو سازمانونو دغلته د یو احتمالي بشري ناورین خبرداری هم ورکړی؟
بالکل بالکل صحیح وای. ستاسو سوال معقول ده. خبره دا ده چې دا فیصله او پریکړه چې اوس ملګرو ملتو اډمنستریشن کړی ادارې کړی دا خلاف د افغانستان د خلکو دی. دا حکومتونو پورې ارتباط نه لري او که فرضاً هغوی همغه خواست لري چې د جنرال اسمبلی د سویلی نه چې په اجلاس کې دا وغواړي چې دا په رسمیت ما پیژنئ او ملګري ملتونه دې په رسمیت نه پیژني. دا نه یوازې ښکاره دښمني د ملت د افغانستان سره ده، بلکې د جګړې اور بیا تازه کول او نخرول په افغانستان کې دي. دې جګړې که سبا پیښ شي که بل سبا پیښ شي، په دې کړنې سره ملګري ملتونه به دې جواب وایي او مسؤول به وي دې آئنده جګړې.
ډېره مننه. کور مو ودان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر صافی و چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه حضور او پر ځای د پخواني حکومت د استازي د خبرو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کونړ کې ولسونه او طالب چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې د پاکستان پوز پر سرکانو او مروري ولسوالۍ د توپونو شاوخوا 400 ګولۍ راوښتلې چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي او ډېرې کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي.
د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل کلي چې د ډیورن کرښې سره نږدې پروت دی پخوا پکې زیاته ګڼه ګوڼه وه. سلګونه کسان پکې میشتل، خو د پاکستان پوځ توپچی بریدونو ډېرې کورونه ړنګ کړي او اوسیدونکي نورو سیمو ته کډوال شوي دي. دلته اوس یوازې یو نیم تن تر سترګو کېږي چې هغه هم د کور د سامانونو ساتنې ته پاتې دی. 35 کلن شاه محمد هم یو له دغو کسانو دی چې د خپل کور له تیږو او خټو د جوړ دیوال خواته غلی ولاړ دی. وایي دلته هر سات د توپ د مرمۍ د لګېدو ویره ده. د هغه په خبره چې توپچی بریدونو له اندېښنو او ګواښونو سره مخ کړي دي.
دا ټول علاقه ولي ده او دا زموږ خلک چې ډېر سخت په عذاب دي او ماشومان هم په عذاب دي، ورونه مالونه هم غره ته نه شي وتلی، ډېر غټ مشکل سره مخامخ یو. نو بس الله دې رحم وکړي. داسې ځای او داسې کور به نه چې بس هغه صحیح نه دی لګېدلی، خو بس الله تعالی په دې کې خپل حکمت و چې خلک پکې نه دي لګېدلي.
د سرکانو ولسوالۍ یو بل تن عطاوله وایي داسې ورځ او شپه نشته چې پر سیمه ډزې نه کېږي.
د سرکانو ولسوالۍ د سپری په سیمه باندې همداراز د نولی په سیمه باندې ډېر سختې مرمۍ را روان دي د پاکستان له لورې. د غریزه منطقه د پوشکرون ته هم زیان رسولی دی او حیواناتو ته هم زیان رسولی دی. دا خو ګڼمیشته سیمه ده، غریزه سیمه او زیاته کلي او بانډې خلک په دا بانډو کې په دا کلي کې هغه خلک ټول مجلس له لاندې هوارې ته راښکته شو.
په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې له یوې اونۍ را په دې خوا د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې پیل کړې دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف چې خپل ګنجګل او هغو سیمو ته تللې چې پر کومو د پاکستان پوځ د توپونو ګولۍ راتوغوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. ښاغلي حنیف ازادي راډیو ته وویل له سیمې پوره معلومات راټول کړي او د امارت له مشرانو سره یې شریک کړي دي.
له خلکو د خولې خبره دا وه چې تقریبا 2.5 نبره توپونه راوښتي دي صرف د سرکانو په ساحه کې. دغه شان د مرورې ساحه کې څه د پاسه 1.5 توپونه تقریبا دا بله ورځ راوښتي دي. په دوه شپو یوه ورځ کې خلک ډېر د پریشانۍ سره مخ دي. بل غریب خلک دی نو دغه د ځمکو کارونه دي، دغه غوا بزو دغه کارونه دي، نو هغه پورته ځنګل دی ډیورن کرښې طرف ته، نو هغې ته هغه خپل مصابین نشي بوله. نو ډېر یو د پریشانۍ حالت نو موږ خپل مرکز ته دغه ټول احوال لیږلي دي. نو انشاءالله چې امید لرو موږ مشران به دغه موضوع یو حل ته رسوي.
هغه وایي بې شمېره کورنۍ له خپلو کورونو راوتلي او هغوی لپاره هم د مرستو رسولو هڅه کوي. د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوځ له لوري د کونړ پر خاوره د توپونو راویشتل څه نوې خبره نه ده، بلکې دا بریدونه له 2010 زیږدیز کال څخه روان دي. هغه مهال چې په کونړ کې د امریکا متحده ایالاتو پر مشرۍ نړیوال ځواکونه هم میشتل، خو هغوی پر یادو بریدونو غوږونه کاڼه کړي وو او پخوانیو افغان چارواکو به بیا کله ناکله غږ پورته کړ چې پاکستان ته به د ډز ځواب په ډز ورکوي. د همدې بریدونو له امله پر سلګونو کسان ته مرګ ژوبله اوښتي او پر زرګونه کورنۍ بې کوره شوي. تر اوسه پاکستان د یادو توپچی بریدونو پاړه څه نه دی ویلي.
له کونړ نه ورځو هلمند ته. د هلمند مرکز لښکرګاه او شاوخوا ولسوالیو اوسیدونکي وایي په تیرو جګړو کې کورونه، مارکیټونه او دکانونه ویجاړ شوي او په میلیونونه افغانۍ زیان ورسېدلی. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسساتو غواړي چې مرسته ورسره وکړي او د ورانو شوو ځایونو تاوان ورکړي.
جمعګل د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د خپل سپځېدلي دکان په بیا ترمیم بوخت دی. دا غو دکان چې د درملو او د عمده شرکتونو په یو مارکیټ کې وو، شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وسلواله جګړه کې تخریب او ټول درملې وسوځیدل. جمعه ګل وایي د 3.5 میلیونه افغانۍ او د دې مارکیټ نورو دکاندارانو ته 6-10 میلیونه افغانۍ پورې زیان رسېدلی. هغه د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسساتو مرسته غواړي.
همسایګان څورو راري وتر 4 لکه افغانۍ تر 10 لکه افغانۍ پورې حتی ما تخپل 15 لکه افغانۍ توان رسېدلې چې د دې په جریان کې 10 لکه افغانۍ را باندې دي نورې مې په خپلې وي. موږ ډېر زیان لیدلی دي. دلته موږ د موسسو خواهش لرو چې زموږ سره کومک وکړي. د طالبانو وړاندې زموږ خواهش لرو چې زموږ سره کومک وکړي. دا د بل پیسې وي چې موږ دلته ماتې کړي دي. موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر ټولو ډیر زیان د جګړې په وروستیو ونیو کې هغه مهال رامنځته سو کله چې طالبان د ښار مرکزی برخو ته داخل سوه او د واک څخه لیرې سوي حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره له هوایي بریدونو څخه کار واخیست. د بوس په نوم یو خصوصي پوهنتون، د آریانا افغان په نوم یو خصوصي روغتون او د غالیو د فروش مارکیټ دغه مهمو ملکی تاسیساتو څخه و چې په دغه هوایي بریدونو کې تخریب او د مسلمان په وینا په میلیونونو افغانۍ زیان وراوښتي. د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د هلمند د جګړې په زیانمن څو سیمو کې یوه د سنگین ولسوالۍ بچی شاوخوا 15 کاله پر لپسې د جګړې ډګر وو. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي آغا جان او محمد طاهر آزادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ ټول کلي کورونه او باغونه تخریب سوي.
سنگین ټول ولسوالۍ هم عام خلکو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي. خصوصا زما خپل کلي ته دغه تاوان رسېدلی دی چې زما په کلي کې ولاړه لوټه نشته. که توت دی، که ولد دی، که سرای دی، که هر څه دی، هغه ګرځه په دغه جنګو کې د بین کلي.
نوم یې محمد طاهر دی، د سنگین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا ځایونه چې دي دا ساحه کې مخکې پوستې وې. دا د پوستو په وخت کې دا ځګونه ونړېدل نو اوس بیا دا خلک راغلي دي، خپل کورونه او خپل ځایونه جوړیي.
د هلمند ځای چارواکو په جګړه کې د زیانمنو خلکو سره د مرستې په اړه څه نه دی ویلي، خو د سنگین ولسوالۍ ولسوال ملا عبدالاحد فضلي د دغه زیان په اړه د واک څخه د لیرې سوي حکومت پر چارواکو اچوي چې په وینا یې خلکو ته دغه زیان په هوایي او راکټي بریدونو کې اوښتی.
دا یو خو د سړک یو خو یو طرف ته بل طرف ته کوم دغه وران ځای چې ویل چې هغه بمبار سوي دي، هغه تعمیران چې بسوي دي، هغه کورونه چې بسوي دي، دکان چې بسوي دي، دا ټول زموږ دښمن د چراغلی او دا ټول ځان یو ملکي خطه ورته دي. ټول یې ملکي کورونه بمبار کړي دي، دوکانونه بمبار کړي دي، تعمیرات بمبار کړي دي. دا تقریبا دغه ځان چې ویل د لسواز باندې وګ تقریبا دا 15 کاله 16 کاله کې دا تاونه اوښتی دي. دغه واسه بیا دا اوس پوه دي چې دوی دلته وو، دښمن دلته وو، دوی دا ځان دوی ته ور اوښتی. ځکه جنګ څخه دوی ونه راغوځول، خلک یې هم شیدانه وله. ملاه ته میله وه چې ګانجو خلکو مسلمانان راغلي وو، ځاونه باندې وګورم ټول خلک بمبار کړ، ټول خلک شهیدان شول.
د وخت د لیرې سوي افغان حکومت چارواکو هغه مهال تور لگاوه چې طالبان د جګړې پر مهال د ملکی خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کوي، خو طالبان هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. په جګړه کې د هلمند زیانمن سوي خلک پر داسې مهال له طالبانو او موسساتو د مرستې او همکارۍ غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره لسګونه خیریه موسساتو خپل فعالیتونه بند او دغه راز امریکا د افغانستان 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړې چې له امله یې د طالبانو حکومت سوداګر، خصوصي شرکتونه او عام خلک د پیسو د نامعلوم برخلیک سره مخامخ سوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
زموږه آزادی رادیو نه اوري. د دې خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. د دې خبرونې وروستی راپور راخلو. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم بیکاری زیاته شوې ده. دغلته پخوا د نورو ولایتونو خلک د کار لپاره تلل، خو اوس خپله خوستي ځوانان کار روزګار نه لري او وایي چې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم بیکاری ډیره شوې او مزدورکاران څو ورځې کار ته په تمه تیروي. دوی وایي دوه اونیو کې هم ورته یوه ورځ کار نه پیدا کیږي او په هوټلونو کې ډوډۍ په پور خوري. د صبری ولسوالۍ د میچۍ کلي اوسیدونکي سلیم چې خوست ښار کې د یو شمېر نورو کسانو سره یوځای د کار په تمه ناست و، ازادۍ راډیو ته وویل له څه مودې راهیسې ټول کارونه په ټپه درېدل دي او خلک د ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري.
مخلوق دا دا خپل غریبای په سر وتلې دي، دا غریبون دي، دا دی وو وخت دی واس نه لري. مختت مزدورای ډيري وي، مزدورای پېد کې دي. اوس چې څومره کورونا دي، کورونا په ټاپه وی لوړ دي او دلته خلک بیچاره د غاری ګرځي او کورونا نشتا. خپل فنای دو یی چې شانه شي پېد کواله ځکه چې دلته ټوله ورځ تیرې کې 200 روپیا نه پېد کې دي.
د لوګر اوسیدونکو نعمت وای ل 200 ورځو راهیسې اسکار نه دی کړی او ل دوی هم چاره ورکه ده چې څه وکړي. دای زیاتوی د ټولو توکو په څنګه ډول د اوړو نخ پورته شوی او دوی نشي اخیستلای.
روزانه کاروبار نه سږی متې به موږ د لري دلاس ګول سره هیڅ کار نه ستو. نور به درک ولا کړو. نور هغه ورکه ده بس هیڅ درک نه ستو. پیسې ورکه ده. وړي چک دی وی موږي واسطه نه چا درا سکار نه ستو. د کار هیڅ.
یو بل مزدورکار عبدالخلیل وای د غربان څخه دلته کار پسې راغلی، خدا څو شپې دلته دی، یوه ورځ هم کار ته نه دی تللی او د ده په خبره چې په هوټل کې ډوډۍ په پور خوري. یو تن خوسته ځوان وای مخکې خلک جګړو ته پاندخ نه کول، خو اوس د غریبۍ په وجه د ژوندانه له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
نوم یې سهیل دی، د خوست ښار اوسیدونکی یم. مخکې جګړې وژلو، اوس مو غربت وژني، ځکه چې په لکهو خلک بیکاره شوي دي او غربت یې وژني. د دې بحران مخه نیوله هڅه دي وکړي چې د دې بحران مخه دي ونیسي.
بلخوا د طالبانو لخوا خوست لپاره ټاکل شوی والی مولوی محمد نبی عمری وایي د خلکو لپاره کارموندنه دوی ته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي.
ترني امارات د دوی بیکاري مضبوطه او ټینګه په نظر کې نیولې ده چې د ټولو عامو خلکو دپاره چې کار پیدا شي، پروژې باید پلې شي او د مؤسساتو سره خبرې شوې دي چې هغوی دلته راشي، خلکو دپاره کار پیدا کړي. حتی د تجارو سرمایهدارانو سره هم دا خبرې شوې دي چې هغه خپله سرمایه ګذاري په دې وطن کې وکړي. یو طرف ته به وطنه بار شي، بل طرف ته به خپله تجارو ته هم ګټه رسېږي سرمایه ګذارانو ته، او د دویم طرف ته به انشاءالله د عامو خلکو ته کوم چې بیکاره دي اوس کار نه لري هغې لپاره به کار هم پیدا شي.
بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم کچه لوړه وه، خو په دې وروستیو کې بیکاری نوره هم ډیره شوې چې له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. زما پوښتنه دا ده چې د کوم ماشونه چې د ښوونکو بندي دوه میاشتې تقریبا درې میاشتې ماشونه د ښوونکو بندي، نو دا یو نوع مشکل دی د استادانو لپاره او د ټولنې لپاره. هر سړی په کور کې مشکل لري. زما دغه اسلامي امارت دغه هیله ده چې دغه د استادانو د ماشونو د اجرا کېدو په باره کې دوی باید تصمیم ونیسي او دغه ماشونه د استادانو زر تر زره اجرا شي.
زه حیات خان د کونړ د ولایت نه په تماس کې مزه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. پس سلام زما رضا د طالبانو مشران نجر شپږمه پورې مکتبونه خو تامر ورکړی، شپږم نه پورته بند دي. زرته زره دی مونږ ته دا مکتبونه کلاو شي تر دولسمه پورې. مونږ دا ده چې د ماهبینو او د شهداو ماشونه بند پاتې دي، خلک د لږ د فقر ته مخامخ دي، باید چې مونږ ته خپل امتیازات راکړی شي. بل پیغام زما دا ده چې خلک د ولګې سره ډېر مخامخ دي، باید چې د خلکو ته د کار زمینه برابره شي. وسلام.
طالبان ته ما دا خبره ده چې طالبان خو صحیح دي، مسلمان دي، طالبان دي، دغه انجینران نه دي، دغه کاریګر نه دي. دغه افغانستان خراغله بدشاهي راغله، بدشاهان شو. کدا کدا انجینران دغه کاریګر خلک ونلګوي نو افغانستان به ډېر خراب حالات لاړ شي. طالبان غټ په دې باندې نه پیږي، صحیح دي، په جاګ باندې پیږي، او دا طالبان کے ڈیر ان پڑھ خلق ہم دی دس ان پڑھ خلق دی کے خپل نام نشی لکھل آئے صحیح دا سو طالبان بھی کا تجربہ بلاری کاروبار بلاری حساب کتاب بلاری طالبان اس پر اغلی دی دا عسکر دا ونی سی ماموران دا راو بولی دا کوم چې کورسی دی نیت خلق چی دی دا دا راو بولی چی کوم بات خلق دی دا پری دی او دا ما طالبان تا پیغام دا سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو له دې سره دغه خبری مجله هم پای ته ورسیده. تازه خبردار غلی چې د طالبانو او دغه راز د افغان حکومت هیڅ استاد هم د ملګرو ملتونو غونډې ته خبری نه کوي. پر راتلونکو خبری مجله کې به جزئیات واوري چې زما همکار سلطان محمد سروري کوربدای سرور صاحب سړی مشه استودیو ته
لودین سره تشکر.